السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوي روان سات د روختیا جوان شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په سر کې بیا هم خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړی دی
د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. افغانستان له ایرلاین سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. محمد اشرف غنی نن په بدغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه.
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سره تړلې نه ده. برق ته وګورئ، نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک نه افغانستان سره تړل کېږي. ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگوه دیگه. لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تال استقبال شوه مثل که استقبال میشه.
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړ. له ولسمشر سره په دې سفر کې د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر هم ملګری دی. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیره اونۍ د 330 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د چارواکو په خبره دا د افغانستان د حلقوي سړک یوه مهمه برخه ده چې په 2.5 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي. د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامیچ یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کبله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي. نن د ډسمبر 14 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له دغو حقونو سرغړونه ونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي. د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
هغه احترام موږ ستا دا ناروا فیصله نسو منلی او دا به د اسلام قبله وي او دا زموږ دیني مقدسات.
په غونډه کې نورو ویناوالو د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې چهارشنبې نوته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړه. ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي. افغانستان نن له ایرلاین سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
افغان کرکټ ملي لوبډله تیر پوره چمتووالی نیولی ده. لوبډله
په شارجه کې نننۍ مسابقه د 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د عربي ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شمه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسالې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په قاهره کې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا دغه پلان له نړیوال قانون څخه دې سرغړونه ده. په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دی په تهران کې د یوې زندانی سوي ایراني الاصله بریتانوي میرمنې د خوشي کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. جانسن پرون ایران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل او د نازنین زاغري راتکلیف د خوشي کېدو پر مسلې ورسره خبرې وکړې. نازنین د 2018 نه د کال اپریل میاشت راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوې ده. پر هغې د پروپاګند تازه تورونه هم لګول سوي چې ممکن د 14 کلن بند سزا ورکړل سي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبي په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب سي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کیدای سي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا په کلکه غواړي چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چینلونه پرانیستي پرېږدي. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو دا تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګیری یابکوف پرون په یو بیان کې وویل دا تورونه قطعاً ثابتېدای نه سي. دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو وویل د روسیې د توغندیو پر سر د اختلاف د زیاتېدو په ځواب کې د مسکو پر ضد پوځي او اقتصادي اقدامات کوي. امریکا د روسیې توغندي د منځواټنه اټومي ځواک د تړون سرغړونه بولي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رستیدل یا نرمښت چې اوستوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو یا اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره میلمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاستویم.
السلام علیکم، خبرز ولری ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکنی کی هلی وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنی مطرح کو، د اړوندې موضوع په اړه می یو راپور چمتو کړی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتیدل، توریدل او په ډیر عمر کې د هډوکو نرموالی غنې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروزس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستوپروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ ته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د غې د وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستوپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین ډي په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت ناوخت د سهار د خوانه یا مازیګر د خوانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین ډي ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین ډي د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې تر څنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه لکه شیدې، مستې، پروتین لرونکي خواړه لکه لوبیا، نخود، غوښه، سبزیجات او تازه میوې خوړل د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. زمنګ د سټوډیو شمیرې دی 0999215 او بل شمیره هم ده 0922255. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شي چې په انلاین ډول azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروی. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کومه ته معلومات راکې چې د هډوکو نرمښت یا استوپروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوسټوپروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتیږي معمولا د اوسټوپروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پوری مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکو کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمخت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتیږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځ ته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمخره منستکی چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوسټوپروز یا د اډوکو نرمخت رامنستکی. نور ډیر عوامل لري خدا په عامه اصطلاح چې لند لند مور ته اشاره وکړه.
بله، تاسو د عواملو په اړه یادونه وکړه. د هډوکو د نرمښت هغه عمده نښې نښانې څه دي چې په وجود کې پیدا کیږي؟
بدبختانه په ابتدا کې دغه ناروغي داسې خاص اعراض نه ورکوي، یعنی داسې خاص کلینیک نه ورکوي چې هر څوک ځان ته متوجه کی چې زه په دې ناروغي باندې اخته یم، یعنی درد نه وي. کله چې دا اوستروپیروز یا د اډوکو نرمښت پرمختګ مرحلې ته لاړ شي، د خپل څنګ سره نور امراض رامنځته کوي، لکه د بندونو درد، د پړسوب او د هډوکو درد. او معمولا خویندې د ټول وجود له درد څخه شکایت کوي. بیا نو ډاکټر ته چې کله مراجعه وکړي، د هډوکو سکریننګ یا د هډوکو معاینات ورته کیږي، نو دا ناروغي یو څه پرمختګ کړي. په ابتدا کې داسې خاص نښې نه لري، معمول لري، خو په بعض ډیرو یعنې په اکثریتو ناروغانو کې کلینیک ډیر مجهول یي، ډیر واضح نه یي چې هر څوک مجبور کې ډاکټر ته لاړ شي یا درمل او ادویه واخلي.
بلې، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30، او بله شمیره هم ده 0800 225 55. کولی شئ چې د یاد ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حمیدینه پوښتنې وکړئ. دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه، د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص صاحب ته سلامونه ونی کیلې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص صاحب د اډو کومه دا پوښتنه ده چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کوم سنه پورې دی د غاډي کې نسمو کوي؟ او دوه پوښتنه مې دا ده، کچیرته یو څلوېخ کلن شخص د اډو کې مثلا کانسر پیدا کیږي، ماتیږي، تر څو ورځې پورې دا باید بنداش نه تاسو یو وتړل شي، دا څو ورځې بعد باید ایلې شي. دا یو پوښتنه مې کوله.
ډېر مننه. دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکل، یو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې به ځواب کړي او بیا به راځو اوریدونکو ته.
مننه. هغه ورور چې نوم یې ونه ویل، د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. معمولا کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې غړي، د اډوکو تعداد زیاتې، یعنی په مجموعي ډول تر 270 هډوکي نقط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکي سره یو ځای کیږي، سره پیوست کیږي، ډیر هډوکي یو هډوکي جوړي، چې بیا ورسته له 13 کلنې نه د تعداد د هډوکو 206 ته رسیږي. پوښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي. مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوکو کې. معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمټ نشونی ولی. بعضې ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده، دا گروت پلیټ یا د نشونما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده، دا مخکې له 13 کلنۍ نه کله کله تړل کیږي، د بعضو فکتورونو له وجې، د بعضې فشارونو له وجې، د بعضې ضرباتو له وجې، د بعضې میکروبونو له وجې. کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده، تر 40 کلنۍ پورې هم دوام کوي. خو معمولا کتاب اوسط راخلي تر 13 کلنۍ پورې هډوکي هم په طولنی ډول او هم په ارزانی ډول زیاتیږي. په مسله ورته وي قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجیم یو، وی یو څلوېخ کلن سړی ده چې د هډوکي مات شوی دي، څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي؟ زه لنډه یو مقدمه د ده ورور پوښتنې کې، اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکي باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکي د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکي متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمرې تر 13 کلنۍ نه ښکتې، د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللی، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور ډیابیټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي، د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا څلوېخ کلن موږ کتاب وی چې د څلور افتونه تر اته افتې پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکه باید وتړل شي، معمولا تر دوه میاشتو پورې ته حتی تر درې میاشتو پورې موږ اډوکه تړو په گچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکه تثبیتو د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکه التیام کوي. هله دا چې یو څه مطلب راڅخه خسته
دې لږ چې دوی پوښتنې جواب شوی بل اوریدونکو دی احسان الله خان د دې کې هم اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو د رادیو کارکونکو ټول ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د و کلو دا په باندې و کلو دا دا چې دا سبای کې په پاسي کې کله چې په لار راځي دا غره په خو بندونه ترقص کوي لکه دا پیپسي دا واره بوتل نه دی دا چې په چاکه دا غره ترق 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 کوي په لار چي دي دا سبای کې لږ دی او وروسته خکېږي د کمیږي یو د درېجو کې معنا تو کل یو چې کېوالې روماتیزم د بیا د درېجو کې منور کل لالته ول چې نه نشتا نو نه پېږم چې دا به څه وځي یو دا غاخونه د دوه نور ورګان مين دي هغه مو دیدم دا غاخونه مرجیږي دسه
احسان جان ټلیفون مکه تک او زه څو پختنه در څخه لارم کې اجازه ای احسان جان اول دا راتوې چې ستا ماشوم د مور شې دی په مکمل ډول خړلې دي
او په مکمل ډول تقریبا سبان دي دوه کال لا خړلې هر یو وي
احسان جان بل پختنه دا ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب تزيد تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبس خه حکایت کوي
دغه د درد ناغه کوي خو ته به سوزش ته درد ډیر کم و خو سوزش ناغه لري کله اکثره وخت
احسان جان بل پختنه دا چې ستا سو ماشوم د ورځې فعال دی یعنی زیات ګرځي زیات کوي خوراک نرمال دی فکر کوم اړ کې پرې شو مهرباني
خوراک نرمال ده خوراک نرمال ده او ګرځي مخصي متواتره او تو نور
ښه هله د چیز موږ سره اوس ان شاء الله ستاسو د پختنې په اړه به زړه تشریح درکمه
او مننه کوله دوی ډاکټر صاحب میرا باندې وکړه
احسان جان پښتنه کړو چې زما لورکی د کله چې سار له خوبه پسیږي کله چې حرکت کوي په اډوکو کې ترقار زی په بندونو کې ترقار زی لکه خ مثال ورک لکه د پیپسي بوتل چې ټکې او رقم ترقار کوي یو څو پښتنه ما ترې وکړې معمولا هغه ماشومان چې د مور شو دی په مکمل ډول لنوي خړلې لخار لیاله د غری طبي شودو څخه استفاده کړي هغه کې د اډوکو په بازه منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سوډیم او کلسیم او ویتامین دی د دوه قلت رامنځته کیږي معمولا په مفصلونو کې ترقاري اوازونه کوي هغه کسان چې ډیر ګرځي بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري مکتب تم زیر سپان بازیم کوي سپورت تم کوي کور کې نارامي کوي په بایسکل هم ګرځي هر څه حرکت کوي اوور اکټیوي د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي خود شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه یې جاړیم کله کله وې دا ځای می خوګیږي دا ځای می خوګیږي دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویتامین ډي ورل لري لکه جوش کړي هغوی شیدې مستې د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي بیا هم کده د لورکی د سار لمخ پاتېږي یو خبره راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې څه شکایت لري نو ښه خبره ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري خود شه د ماشومان او متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا ماینا ترته وشي د اډوکو په مورد د بډوډو په مورد د ستونی په مورد د دوه سره وګوري ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري کله کله ماشوم د ستونی نه شکایت نه لري خو کله چې ستونی خلاص کې ډیر زیات تکلیف وي کله کله د تشمتیا څخه شکایت نه لري خو چې کله ماینا تو کې ډیر زیات میکروبونه په هغه کې موجوده نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجوده هله د احسان جان چې هر څه نګدي یو تر ټولو نګدي ډاکټر سره اړیکه وینسی او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکې
ډیر مننه هغه ورېدونکو چې تازه اوس موږ سره یو ځای شوي زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0978225 حقمل افغان له خوست ولایت نه بلیک کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اورئ
السلام علیکم تاسو د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
نو د ډاکټر صاحب زما د پښتنه د چې زما خیله ستدا په کې کار چې کوم هغه درد نه کوي او چې په لاس نه ستدا درد نه کوي او خیله ستو درد کوي چې هغه دا یو د بیماری کې نشو کولی شي
هله د حکمت سبي جواب را کی الله ست کومه ناحيه درد کوي
دا غتنګل د غوزن پیدا کی درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه ل درد نه د لاس کرختیدل دی وید کیدل ستنی ستنی کیدل میگی میگی کیدل د اراز ور سره لري کنه
د ټول اراز ور سره لرم د کرتل
مننه هله د چي وایوري
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
حکمل صاحب حکمل افغان له خوسته وی خی لاس می چکل کار کوم درد کوي د درد تر څنګ ما تر پختنه وکړه چې نور عصبي اراضی دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي څومره چې موږ په کلینیک کې ورسره مواجه یو یوی ناروغي ته چې دی یوی لوبې نومې پیخې ده چې ټینس البو ورته وی بل یو لوبه ده د ګلف په نامه په نور دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نورسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو په دا نوم د ناروغي پیخې ده دی ورور ویل چې سره لدی چې درد دی کرختیدل او به سکیدل او وید کیدل د لاس په سنگل کې څو عصبي ریشې تیرې شوې دي کله چې دغه عصبي ریشې تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د او داسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي دودو ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستن کیدل او د لاس درندیدل او د اراز ورته پیدا کی د اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خويندو کې زیاتی او په کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبې کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبې کوي یا د چکوس سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په ننوایانو کې څومره موږ ته د کلینیک تر ازي دا تکلیفونه پیدا کیږي یو بل ناروغي دا چې په څنګه کې اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ تر ازي متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دي او په کلک میز باندې لاس کې دي د زیات وخت لپاره د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي هله دا حکمل صاحب چې دا اراز ور سره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي نو ان شاء الله تاسو ته ډېری خې توصيه وکي ډېری خې دواګانې فزیوتراپی مساج او سپورتونه بدرته وکي چې دا غي سر به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول لمنځه لاړ شي
بله دوستانو په خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز احمدی را سره دی او ساسي پښتني ځوابوي بل اوریدونکو ته به ورسو مهرباني وکړي روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي
راوړئ
وعلیکم السلام مهرباني
نجیب یم د کابل نه تاسو سره په اړیکه کم تاسو ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
دا هغه موضوع کې دا ما مشوم څو ورځې مخکې دا دې چې غچې ګوتې البته باندې هغه کتنی بس کې چې باندې هغه باندې وته له وډو کې سره وته له بیا هغه مو شکه زبان ته یو ورسې دغونه بیا عکس میں وقت عکس کی تو مشکل نہ ہوا دیش کے سبان دم سوے ڈاکٹر ہم سوے کلاس رج دوائی پارک کی بھی پا جو کنچی بستا کلائی دے دیغون اگروس تا اوس دا پتن کدائی اوس فوتبال مسابقہ کری یا ربازی کری دا وطنخ دیری کنا سر دا پوشتانے میں سوال
مانا نا نجیب جنم نجیب جان له کابل نه پښتنه کړې وې ولې ماشوم دې خی ګوتې د پخی خی ګوتې وتلې و به بیا مشک سبن ته مراجعه وکړه یقینا د ډاکټر په ډاکټرانو باندې خورکی د شک سبن نوم خنه لګيږي ځکه مونږ یې ډیر داسې اختلالات یا داسې مشکلات لیدلې دي چې یعنی د یو چا ژوند کاملا مایوب کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاس ور کړی هله می دادا د ټولو اوریدونکو نه من هيستي د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه ما د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوسم شاګرد یم هله می دادا چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغي سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی هله می دادا د شکسته بندي تدوی د محلي تدوی مروج تدوی څخه خلاص وخلې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکي خبره ده د ویل چې ګوتې وتلې و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بې ځای شوی وي د ته مونږ په عام اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډیسلوکیشن وایو ډیسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا سری کیږي الته دا مفصل کپسول لري او تار لري پلې دي هغه ټول سری کیږي نو د دې په خاطر تر اډو کې دا اوتار ډیر مهم دي د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم را منست شي خبره ده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفته چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي، به حرکت وساتل شي، تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی، ورسته به نه کوګوالی نه به پړسوبي نه به دردی، بیا به خپل عادي فوتبال بکی، خپل سپورت بکی. هله د نجیب جان چې مطلب دی اخستې وي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. بل اوریدون کتاب امر شو چې دوی کومه پښتنه لري لمړی به ځان معرفي کی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم. سره مته بخیر.
وعلیکم السلام. ډیر مننه ځان معرفي کی.
مننه. خوشاله چې زه ترا په درمن د فرات نه اړیکه
نیولم. ډیر ښه. مهرباني وکړئ کومه پښتنه ولرئ.
مننه. زه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه دي، یو دوی پښتنه دي لرم د اډوکو پر برابر باندې. زه دا تکلیف لرم چې د شپې پری او زما پروت یم بالانو ک نیمه شپه کسری ما شامو دا چې وخت هم نه دی معلوم. یو ور مې دا چې دا درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پر بیا دا چې درس کی چې ګر سره خوب ناراضي او بل او دا وږي هم پات ور سره بعد وګام برابرونه دا هم دای دار پر سر کی چې ګر سره طاقت نه لرم. تر اوسه مې ډاکټر تام تر اوسه مراجعه نه کړی نو چې دا به
څه مشکله ده به سيته پیښ. خا ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ ورته؟
عزت الله جان و مې نورې د تاسو دا غږ لکه څه پری شو کړه ته وای چې د شپې له خوا تاسو د وجود کومه برخه ډیر درد کوي؟
زما د وجود د زنګانه مخ پکښه ته دا پوندې دا چې درد کوي چې ګر سره مې طاقت نه باندې لرم. اغه دا چې نه چې هر وخت هر وخت درد یا بس یو وخت ته درد وکړي چې د شپې ملامی ویس کی درتی او بلم دا و جو برابرونه دا بازګار برابرونه دا می ام ډیر درتی دا ام دغه ټاپکی ټاپ درد نه کی چې اوس نو ګرو امر درد وکي دا چې وخت وخت ډیر تکلیف کی سره دی تازه وي.
عزت الله جان تاسو عمر څومره دی؟
ما عمر به شایته تلروش کالی.
او وظیفه دې شته؟
وظیفه می د کانی.
مننه. هله د چیز موږ سره اوسې.
مننه کو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
عزت الله قدرمن لفرس خرتول چې معمولا د شپې درد لرم په دواړو بازوګانو کې په دواړو وګو کې درد لرم د زنګنو څخه د شخته د شپې دردونه راته پیدا کیږي. عمر څلور کاله ده، ځوان ده، وظیفه هم دی قاند نو د دینه معلومیږي چې درنه خوري کوي. معمولا د پټي سره سره کار او بیل کولنګ بیلچی سره سره کار لري. د پخو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درنه کارونه کوي ډیر ودرېږي. پلوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګری او زیات درانه وزنونه په اوګو چتای په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته چتای. یا دهقانی په ټیټملا بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي. یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درانه وزنونه چتای. په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شمو چتای. دوی ته دملا تکلیف پیدا کیږي. مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه ای. عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده، زما پښې درد کوي، پښې مې ویدې کیږي، پښې مې ستنې ستنې کیږي. نو زما توصیه ورته دا ده چې یو خو د پټي ټملا کار نه کوي، درون کار دی، یو څه وخت لپاره پریدي، خپل به په تجربوي ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي. معمولا د شیدو څخه، د هګیو څخه، د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي. لمر ته د خپل پښې لوسي د پپل یعنی موږ تاسو په مثلا ورته چارزنو یا پلترۍ دی ډیر نه کړي. نارمل سپورتونه دی شروع کړي. او وظیفه هم دی قانی د زپیګم چې پټي ټملا به کار کوي. نو عزت الله جان د دې آراز څخه د خپل حکایت څخه داسې معلومیده چې د ملا تکلیف لري. نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د خپل آراز ورسره شریک کړي. زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دې نه کوي. په یخ هوا کې دې لږ ځان ګرم ساتي، په کلک ځای دې پیدا کیږي، سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي، او د ورځې دې نارمل سپورتونه کوي، او د ښه لبنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي. انشاءالله دردونه به آرام شي. که بیا هم ورته دوامدار دردونه پیدا کېدل نو دی مجبور دی چې د ملا ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی دی او ډاکټر سره د خپل ملا را شریکی تر سو هغوی ورته د نګدې نه فزیکی معاینه وکي چې ستونزه چیرته ده، په کوم ځای کې ده.
درمن ډاکټر صاحب د دې تر څنګ د جنیټیک څومره رول لري د هډوکو په نرمښت کې؟
مننه خورکی. ډیره ښه پوښتنه ده. جنیټیک په هډوکو کې ډیر زیات رول لري. معمولا کوم تاسو ګورو زموږ تاسو د ټولنې میندې زموږ تاسو میندې چې ماشومان راوړي هغوی معمولا رژیم غذایی ښه نه وي. یو خبره باید وکړم، هغه میندې چې کله امیدوار وي هغوی ماشوم وي نو هغوی د نارمل ژوند دو چنده یا درې چنده غذایی رژیم ته ضرورت لري. بدبختانه په افغانستان کې بعضی فرهنګي رواجونه چې دا نه خورم او هغه نه خورم او دې ته مې تبه نه کیږي او لمر ته نه کینم او سکور کې ژوند کوي او په سوري کې په دیهاتو کې ژوند کوي د جمی داسې ښې میوې نه پیدا کیږي یا له یو نوه غذا څخه استفاده کوي. د اوړي په موسم کې بیا غذایی رژیم ښیي د جمی داسې مختلف ترکاري باب نه پیدا کیږي. نو د دوی میندې د دوی ماشومان معمولا یو څه نیمګړي یا معیوبه دنیا ته راځي. جینیټیک ډیر زیات رول لري. هغه کسان هغه مور او پلار والدین چې د هغوی د اډوکو آرا زیات وي نو معمولا په ماشومانو کې هم د اډوکو آرا زی. فکر کوم کوم اړیکه هم لرو.
بلې، محمد امین له تګاب نه په لیکه کې دی. وعلیکم السلام، کومه پوښتنه لري مې ربای؟
وزن مې هم زیات دی، کله چې ګرځېږم نو پښې دا تلې مې درد کوي، د پښو او چې ګرځم نه نو بیا درد نه کوي. ستا مې وي بیا.
وزن مو څومره دی؟
تقریبا داسې یو 50 کیلو دی.
عمر به مو څومره یې؟
ښه، عمر مو څو دی بیا؟
عمر 28 کاله شاوخوا دی.
مننه، ان شاء الله
تاسو دغه پوښتنه به ځواب شي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
محمد امین له تګاب څخه ستړی مه شي، ستا د پښو تکلیف دی. وزن دې تقریبا دومره زیات نه دی، عمر دې کم دی، 50 او 28 کاله عمر دی. معمولا وایي چې کله چې ګرځم درد کوي. نو هغه کسان چې وزن زیات دی دوامداره د ودریږي زیات وخت لپاره، یا هغه خیاطان چې پلتری ډیر کینی د خیاطۍ په وخت کې، یا هغه کسان چې د دیوالونو په سر کینی ګلکاری یا معماری، نو یا هغه انجینران چې د خپو په سر کینی، یا هغه کسان چې د لوړو زینو څخه استفاده کوي، او هغه کسان چې دوامدار سپورت یا غرو خاتون کې چې غرونو ته خېږي، دوی ته کله کله په کم عمر کې د زنګنونو تکلیف پیدا کیږي. په زنګنونو تکلیف چې په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح ورته اوسوارترایټس وایو، یا د مفصلونو التهابي، دا د مفصل په منځ کې دا الهي جوړښت ده، یو عظیمه فابریکه ده د خدای او خلقت ته، چې په دې کې په دې فابریکه کې یو بیلانس موجود دی، څومره مایات تولیدیږي او څومره بیرته جذب کیږي. د مفصل لپاره د ګریسو یا د استحکاک څخه مخنیوی کوي، یو لشم او نرم او سافت محیط رامنځته کوي، نو د اډوکې د سولیدو څخه ساتي. کله چې موږ ګرځو په لترۍ کې، نو منډې کوو، فوټبال کوو، کرکټ کوو، په دې وخت کې کوم اراز نه وي. کله چې بیا کینو بیرته وچېدل راته ستونزمن وي. نو دا په دې معنی چې د اډوکې یا د بند په منځ کې هغه مایع یا هغه جوهر یا هغه مواد کم شوي دي کوم چې اډوکې له استحکاک یا سولیدو څخه ساتي. دې ورور ته زما توصیه دا ده، اول خو هیله مې دا چې خپل وزن کنټرول کړي، له زیاتو غوړو شحمي موادو څخه استفاده ونه کړي، زیات وخت د پاره د خپې قات کې نږدي. معمولا هغه کسان چې پلتری کینی له ټیټ فرشي کموډونو څخه استفاده کوي، یا وزن زیاتی لوړو زینو څخه استفاده کوي، نو هیله مې دا چې دا ټول شیان چې مخکې مې ذکر کړه د دوی څخه ځان وساتي. په کور کې چې کله کینی پښې وغځوي، یا هغه منځونه چې د شپې لخوا صلات تهجد کیږي، فرضي منځونه د کپ ولاړو کول او سنتو نوافل دی په ناستو کول، پښې دی غځوه، یا په جګ ځای کې نه د خپو حرکات ډیر کوه، لکه د بایسکل حرکات، دغسې سایکلینګ خپو دپاره ډیر ورکوه. انشاءالله دې سره به ستا د زنګنونو درد آرامه کیږي. یو خبره درته کوم، بیا هم تکراری وایم، که وزن دې کم کړي یقینا چې درد به دې آرامه کیږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسې پوښتنې ځوابوي. دا اوس بلوریدون کې دی، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، زان معرفي کې وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. خوري مهرباني
خاصه فن را کی زو دیار مودی کی زیات ان کان میچ دی چې راځي کی او وره زو ولای پیدا کړی او لاسونه چې کی د ملک زیات نتیبی هغه کی ګویده کیږي یا میفکی او دای پخې مې د ګوندو نه ښکته زیات درس کوي.
خورکه ستاسو عمر څومره دی؟
زه د اتلس کالونو.
ماشومان نه لرئ؟
نه نه، ما بیخي واده نه دی کړی، د کور نجلۍ یم.
معمولا په سوری کې ژوند کوئ؟
نه نه، کورم ښه نه ده، سوری کې ژوند نه کوو.
او ستاسو غاښونه څنګه دي؟ غاښونه خو ډېر نه ریژېږي لکه نوکان؟
نه، غاښونه مې نه ریژېږي.
ویښتان دې نه تویږي ورسره؟
ویښتان مې زیات تویږي، غاښونه مې نه ریژېږي. او د ستنې مشکله لرم، د ستنې مې زیات غوښې لري، غداس کوي او سهار مې تیکل. سهار پاڅېږم د خوبه، لمونځ کوم، هسې په داس شي ته سهار ته نیمه نیمه بجو پورې زیات داس کوي.
مننه، تشکر، هیله ده چې زموږ سره اوسئ. او حسې خور لوردګونه ما هغه ویل چې زما د شپې له خوا دردونه د هډوکو د لاسونو مې ویده کیږي. ما مخکې لیدې چې زه ترې پوښتنه وکم چې د ستونې تکلیف پنه لري، خپل راتول چې ستونې مې درد کوي. حسې خور ډېر ښه اشاره وکړه، ویل زما نوکان ریژېږي. معمولا هغه خويندې چې نوکان یې قات کیږي، ماتېږي، ریژېږي، ویښتان تویږي، د غاښونو ستونزې ورسره یې، د غاښونو د سپین پوښ، د ښایسته پوښ، دا کله کله ریژېږي. او معمولا دا غاښونه چې کله موږ ترې پوښتنه وکړو چې خورکۍ که کور کې چیرته خټه لنده شي، ځمکه لنده شي، دا د خاورې بوی در باندې ښه لګېږي، یا د داسې غیر رژیم څخه چې په رژیم غذایي کې شامل نه وي. کله بعضې خویندې به تاسو لیدلي چې له خاورو څخه استفاده کوي، خاورې خوري یا بعضې نور دا شیان خوري. نو دغه کسان معمولا د ویټامین ډي او کلسیم په قلت باندې اخته دي. او دغه خورکۍ یو څه اشاره وکړه چې زما نوکان هم ورسره ریژېږي. نو هیله مې دا د خورکۍ هوسۍ چې ته خپل د وینې معاینات مکمل کړي. که چیرته کم خونی یا د وینې قلت موجودی، په وینه کې د اوسپنې قلت موجودی، د وجود دردونه ورسره موجودی، نوکان ریژېږي. نو هیله مې ما ځکه د ماشومانو پوښتنه وکړه، هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي یا مسلسل ولادتونه کوي، په هغوی کې دا تکلیف زیاتیږي. د هغوی سره په اړخ کې دوه ناروغۍ زیاتې، چې هم د ویټامین ډي او کلسیم کمښت موجود وي، او په څنګ کې ورسره د وجود د وینې د اوسپنې کمښت موجود وي. نو هیله مې دا ده چې ټولو هغو غذاګانو څخه استفاده وکړي چې په هغوی کې په زیات مقدار وینه موجوده ده. په وردګو کې خو ماشاءالله ډېرې ښې میوې موجودې دي. د مڼو څخه استفاده وکړه، د شیدو او د هګیو څخه استفاده وکړه، او د مستو څخه استفاده وکړه. یقینا هیڅکله به ته دوا ته او درملو ته مجبوره نه شي که غذایي رژیم دې کنټرول کړي. د ورځې 15 دقیقې په مستقیم ډول د لمر شعاع د وجود سره تماس پیدا کړي، نو دا د لاسونو ویده کیدل او درد او دا شیان به انشاءالله مرفو شي.
مننه ډاکټر صاحب. د هډوکو د نرمښت تر څنګ د هډوکو ماتېدل هم یوه جدي ستونزه ده، او د یوې نوې څېړنې په اساس کابون 1.5 میلیون کسان له دغې پیښې سره مخ دي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم دا ستونزه مخ په ډېرېدو ده. که د هډوکو د ماتېدو عواملو په اړه یو څه موږ ته معلومات راکوي، خو دا اوس اورېدونکی دی د پوښتنه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. لومړی ځان معرفي کړئ، بیا کومه پوښتنه لرئ.
مننه ناجیه صاحب. سلام تا ته. سلام ډاکټر.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني. ښه، د دې اړیکل
کې چې
بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د رادیو غږ لږ ډیټ کوي چې ساسي غږ انعکاس کی مونږ نه اورو. اوس صحیح شو؟ مهرباني.
ورجانې بیا د دې رادیو کار کوون کو ته اوردن کته نه کی هله احترامات وړاندې کوم. السلام د سیر د پکتیا ولایت څخه تماس کیم.
ډیر ښه. نو خپل پوښتنه هم وکړای مونږ نه.
اول خدای ستاسو سلامونه وایم. خورجانې زما د تکلیف دغه د زما عمر شپږ ویشت کاله تقریبا او چې دا لاسونه مې وګوري، لاسونه د بندونه مې ټول مثال ډېر د غاړو کې مې ډېر نری دي، او مثال نه پوهېږم که تاسو خپله د خبرونه ما ته ډېر به خبر واومرې ده چې مثال تاسو ویلې چې کوم ماشوم تر اتلس کاله پورې نه شو نما کوي. نو ما هم خو تر اووه ویشتو کالو پورې ده مثال زه خو مثال د ډاکټر سره مشوره غواړم چې دا ولې زما لاسونه د بندونه مې ډېر کم دي او نری دي، او مثال ټول وجود وزن مې چې دی 50 کیلو. دا ولې
صفت الله جان یو څو پښتنې در څخه لرم مدثر صاحب د پکتیا نه فکر کوم چې اشتباه مې نه کړې مدثر ورور تاسو څه وظیفه لرئ؟
ڈاکٹر صاحب محترم استاد شکل کار کوم مثال مدرسہ کے استاد ما دینی و خبرونه مثال الکان دینی جاس وایم
علاوه بندونو نری یا وجود وڑکوالی څخه د وجود د درد او نور شکایتونه او سو یا شکال او کوګواله د ډکو د شاینو سره خو مخ نه یست ان شاء الله.
نه الحمدلله یو مثال ډاکټر ته ورغلم سر مدیر چکار باندې وایي مثال نور هو داسې
مننه مدثر جان موږ سره اوس ان شاء الله زه په تفصیل سره د بندونو او ناروغیو او د ستونزو په اړه در سره خپل معلومات شریکم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مخکې لدې چې ستا پوښتنه تر شم خور کوي که د مدثر له پکتیا څخه
د مدثر ورور پوښتنه به ځواب کوي بیا به په لنډو کې هغه مسلې ته
مدثر ورور له پکتیا څخه راته ویلې زه استاد ما یو چیرته درس ورکوم او عمر می شپږویشت کالونه دی او بند وزن مې پنځه پنځوس کیلو دی بندونه او د هډوکي مې نری دي یعنی په جینیټیک ډول فکر کوم کوچنی ځان احساسوي د په دې کې جینیټیک هم ډېر رول لري هغه میندې والدین چې قد ټیټ وي وزن یې کم وي نو معمولا ماشومان یې قد ټیټ وي وزن یې او هغه میندې چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي د هغوی ماشومان ډېر چاغ دنیا ته راځي. دغه ورور کې څخه ما پوښتنه وکړه چې نور څه اعراض نه لري دردونه نه لري له نور څخه شکایت ونه کړم. په افغانستان کې ډېر کله موږ ته چې کله کلینیک ته بعضې ناروغان راځي ویل داسې دوا راکړه چې چاغ شم او حال دا چې په نوره دنیا کې مریض ډاکټر ته ورځي ویل داسې دوا راکړه چې وزن مې کم شي. چاغي خپله یو ناروغي ده د یو ناروغي په صفت مونږ تر تداوی لاندې نیسو کستا نور څه مشکل نه وي یعنی دردونه نه وي سو یشکال کوګوالې په وجود کې نه وي بندونه دي درد نه کوي بندونه دي پړسیږي نه په عذابي دي نه نو ته ډیر خوشبخته یې. هغه کسان چې د وجود وزن کمی وي په ورستنی عمر کې چې عمر یې کله له پنځوسو زیاتیږي هغوی د زیاتو امراضو سره نه مخ کیږي نظر په تناسب د هغه کسانو چې وزن زیاتی چاخي په هغوی کې معمولا د فشار او شکر او د چربۍ او د غړو نورو ناروغۍ پیدا کیږي. بیا هم مدثر جان ویل مدثر جان هیله ده چې د تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې رودلی او کنه یې نو اوس هم کولی شي چې دای له بعضې لبنیاتو څخه له هغه غذایي رژیم څخه چې په کافي اندازه د ویټامین ډي او کلسیم څخه غني دي د هغوی څخه استفاده وکړي. که دی غواړي چې چاغ شم نو دا هیله مه کوه چاغي خپله ناروغي ده او ما چې څومره پوښتنې ترې وکړي فکر کوم صحت یې ښه ده.
بالکل
او ستاسو پوښتنې ته هم راځمه. ما مخکې یو څه لنډو ټکو ته مخکې لدې چې خپرونه شروع شي د خپرونې په سر کې استاد هم ډېرو مسایلو ته اشاره وکړه. د هډوکي ماتېدل معمولا هغه هډوکي چې نرم دي او د هډوکي د متمادي څخه زیاته قوه پرې وارده شي ماتېږي. دا قوه به یا مستقیمه وي یا به تاوېدونکي شکل وي او یا به هم دا قوه په غیر مستقیم ډول وي یا د عضلاتو د شدید انقباض په صورت کې هډوکي ماتوالی منځ راځي. دا مهمه نه ده کله کله د خلکو چې د دې هډوکي ډیر ضعیف دي ډیر زیات ماتیږي. کله کله موږ ته سپورت مینان هم راځي د هغوی ډیر هډوکي قوي وي خو تر د هډوکي د قوې نه زیاته قوه پرې وارده شي نو طبیعي خبره ده چې هغه خپله متمادي خپل قوه له لاسه ورکوي هډوکي د ماتېدو سره مخ کوي. دا چې هډوکي مات شي باید موږ ورسره څه وکړو اراضي څه ده به وروسته کوم فکر کوم کوم اوریدونکي اړیکه
وردګو ته د پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
محمد عارف نه دائم د میدان وردګ څخه تماس کې شوم.
ډیر ښه پښتنه وکړئ مهرباني.
اول سلامونه تاسو ته او د تاسو د برنامه محترم ډاکټر ته.
وعلیکم
سلام. سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ وي.
من
د ډاکټر ته
خا من غاورو ساتي پختنه مې رباني
دا څه څه مې پختنه ده زه چې کله غږیږه مې خبرې کوم په کوم مجلس کې نو دا چې یو رقم احساساتي حالت را باندې راشي لاسونه مې مرګ دي او بدن مرګ دي او د ځان مې هم په دربان کې راشي نو په سر باندې مې هم وښته راشي او ډیره وخت پورې خوب هم ناراضي چې کله د ویګار د طرف نه چې کله ویده کېږم ډیره وخت پورې خوب ناراضي.
نه داسې کاری کې د پرې نه یو دوه پوښتنې کوم اړیکې پرې شو خا زموږ سره اوسه ان شاء الله تاسو قسم زموږ موضوع د اډو کې موضوع ده خو په دې مورد به لږ معلومات ور سره شریک کمه اجازه ده خو
مهرباني وکړه
محمد عارف ندا مننه السلامونه علیکم سلام هغه چې ځکه په مجلس کې غږیږم یا چیرته د چا په مخ کې یا د منګ نه چې مشران سپینګری یا په جماعت کې یا په کومه جلسه یا په غونډه یا په دفتر کې احساساتي کېږم لاسونه مې ریږدي د سترګو نه مې اوښکې راځي ندا صاحب دغه ناروغي په ډیره دنیا کې خصوصا سیاستوال د دې نه ډیر زیات رنځ وړي هغه سیاستوال چې هغوی غواړي چې په غټو مجالسو کې په غونډو کې خبرې وکړي کله کله د وجود بیلانس له لاسه ورکوي کله کله یې د بیانیو جملات او ربط خرابیږي کله کله د سټیج په سر ترې موضوع رکیږي او کله کله هم په جنگ او جګړو شدید او انفجارات او غیر مترقبه وقاتو کې لکه زلزلہ ناڅاپي غږ او د موټر ټکر او یا نور اور لګیدنه په دې کې احساساتي کیږي لړزي کی لاسونه تریږي سترګو خو کی راځي نو محمد عارف ته زما توصیه ده چې اول باید کوشش وکړي پریکټیس وکړي دا ډیر کله د پریکټیس سره مخ کیږي زم چې کله په ابتدا کې به په مکتب کې وم د لین سره توجه کیدم خور کې تریدم خو دا د پریکټیس سره خښول خو کله کله دا تړاو لري په دې غاړه کې موږ یو غوده لرو د تایرات په نامه د یو نوو جوهر یا هورمون ترشح کوي دا چې کله دا هورمون بیلانس برهم خوري نو معمولا تریدل او لاسونو رپیدل او ډنګ کیدلو د وجود زیاته ګرمي کیدلو د شپې د ګرمۍ احساس او احساساتي کیدلو حتی مهمه نه خي زیاتو غوسه کیدل دي نو کدی کول شي ورته ازما ل دې لارې توصيه ده چې دوا یا درې د وینې ماینات چاغه د غودي وظایف معلومي یو په انګلیسي توري دي چې ټي درې نه هېره کیږي اسنه دي ټي درې ټي سلور ټي اس اچ د دې مایناتو کې او د کوم داخلي ډاکټر سره شریکي ان شاء الله که دوا ورکي د احساساتي کېدل او لاسونو تریدل او سترګو څخه وښکې کېدل دا به ان شاء الله مرفو کیږي
ډیره مننه دوستانو د خبرونې هم ورستۍ برخه ده او یو ورستۍ اوریدونکي به واخلو او بیا به یو څو پوښتنې زه هم له ډاکټر صاحب نه ولرم بیا به خبرونه هم پای ته ورسو یادونه کوم چې عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه هم مهیروي چې راتلون کې یو سات کې به د اوس یو ریدون کې دی مهرباني وکړئ مهرباني ځان معرفي کړئ
سلام تاسو اسن مال د خیر خانې تاسو زموږ ته کیدل څه
مهرباني
سلام تاسو
اسن مال د خیر خانې تاسو زموږ ته کیدل
متخزه او میتی تم سلام تقدیم
وعلیکم السلام
متخصص زما شروع مې سکیږي چې دا غاړه ده دا په کې مې کم شي وشوي دي په لار نه شم اتل
حسن مل صاحب تاسو عمر مراته وای وزن مراته وای نور ناروغي نه لري
ولا قربان شم عمر مې تقریبا 30 کته ده تدریس مې کوو تیسره کال مې تدریس کړی ده
د شکرې ناروغي فشار او چربي او نور ناروغي
شکرې نغه شکرې ناروغي نه لرم صاحب نور کوم مشکل نه لرم متار ارزه کې جوړ ته ویډیو ډاکټر تلارم کلسیم وټامین ډي مګنی دا ترګرم ګرم متخصص ولا فائدې راځي د کړې فقط یو قدم چلا هیڅ درد نه مې املا کې درد نه مې پکو کې درد دا فقط مشکل دغه دی صاحب چې زه قدم لازم دی را کې پکو کې مشه منی د زنګانو نه لاندې مجبور یو درګم یا کې نه صاحب
امانه نه سر مال صاحب ان شاء الله یو څه معلومات به در سره شریکم
او ډیر مننه کوله دوی ډاکټر صاحب تاسو مېره باندې وکړه
حسن مل صاحب د خیرخانې نه اړیکه نیولې و ویلې عمر مې درش پته کالو دي تقریبا تر سلويختو زیات کلونه یې د تدریس یا د معلمي مقدسه دند مخې ته وړې ده په اول کې لده مننه کوم خدای دې په عمر کې برکت واچو پروردګار عالم دې صحت په نصیب ک یقینا استاد د ټولنې ډیر مقدس قشر مونږ ورته احترام لرو لسونه د مچکومه سرمل صاحب بعضی دازې ناروغي دي چې هغه د عمر سره تړاو لري لکه څنګه چې زړه ضعیف کیږي د سترګو دید ضعیف کیږي غوږونه ضعیف کیږي د وجود نور اعضاء ضعیف کیږي ویښتان سپینېږي په همدې شکل د زنګنونه هم ضعیف کیږي نو دا موټر چې څومره زیات ګرځي د هغه زیات ټایرونه زړیږي تا ډیره مقدسه دنده مخې ته وړي د درې څلوېښت کاله ته په پخو ولاړې په صنف کې ولاړی درس دی ور کړی دا نوستا په طبيعي شکل ما مخکې اشاره وکړه چې هغه کسان چې زیات ادريږي لکه جرا ډاکټر اردو ملي سرتيري جم نظام کې چې کار کوي یا هغه قاسی چې د سټیج په سر د زیات وخت لپاره نمایښونو کې کار کوي د هغوی زنګونونو مخکې لمخ وخت زړیږي کله چې مزل کوي لس قدمه یا سل قدمه اخلي نو د خپو کرختی بي سي یا سستیدل رامنځته کیږي نو دا طبیعي خبره ده دا کومه ناروغي مونږ نشور ته ویلې دا سي شدیده ناروغي چې تا ورنځي خو معمولا کله کله ټول عمر سړی لدې ناروغي سره ملګرتیا کوي بیا هم ته کوشش زما توصیه تاته ده استاد محترم پلاتری کې ناستل دی کم کا لفرشی کموډ نه استفاده مکوه په زینو کې کته کېدل پورته کېدل دی کم کا د دلمر د وړانګو سره د تماس زیات کا غذایی رژیم دی لکه هغه شدی او د مستوسخه استفاده دی زیات کا د پخو تمرین دی زیات کا په چوکۍ یا تخت باندې کېنه خپل زنګنونو ته حرکت ورکوه ان شاء الله د دې سره به د خپل حرکت خشي کبیا هم تر ټولو نګدی فیزیوتراپی کوم مرکزی هلته ورشي چې ستاسو د زنګنونو لپاره نارمل حرکت فیزیوتراپیک حرکت د فیزیوتراپی درته زده کی او تاغه حرکت تر عمر تر اخره پورې وکي ان شاء الله زنګنونه به په امن کې تبم ژوند بدیم خوشاله درد بدیم خې عبادت بم په سلامتوګه کې
ډیره مننه ډاکټر صاحب د خبرونې البته موږ څلور دقیقې وخت لرو راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو لماتیدلو باید څنګه ځان وشغورو
ښه خبره ده باید څنګه ځان وشغورو او ورسره مخ شو باید څه وکړو په لنډو لنډو ټکی درته وایم معمولا زموږ توصیه هغه میندو ته داده کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نوري خوې تیګی لري ولن موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو په تیګو لویږي په سیمټو لویږي په تشناب کې لویږي زموږ توصیه معمولا دای چې د هغه چبلقو څخه چې استفاده نه کی چې هغه سپنجي لشمی او یاد د لوړو زینو څخه استفاده نه کی یاد هغه زړه مور او پلار د شپې په تیارې کې نو چتیږي بدون له راهنما څخه او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي هغه حکومت فاکتورونه چې دوی ته کې خودل شوی دي یا د حفاظت لپاره په انګلیسي کې ورته سیفټی فاکتور وي د خولۍ اچولو د دسکشو اچولو د کلکو موضوع اچولو یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي یا هغه کسان چې د موټر سکل څخه استفاده کوي د خولۍ څخه استفاده نه کوي نو زما د دمدې موقع څخه په استفاده په ټولو هیوادوالو غږ دادي چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي په موټر سکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي په فابریکو کې له مختلفو سیفټی فاکتورونو چې کوم فابریکی مالکین تاسو درکې هغه مراعات کوي هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فاکتورونه مراعات کړي یا د تړلو کمربندونو تړلو د خولۍ او عینکو د سکشو څخه او د سکشو چل بیا هم په هر صورت په ژوند کې لدې ستونزو سره مخ کیږو یو څوک چې په کسر ماروس کیږي په یو کلی کې په باندې کې په کور کې باید څور سره وشي ابتدایي کومکونه مخ لدې چې شفخانه ته مراجعه وشي باید څور سره وشي زه صرف د ماتې دو یو څو علایم ورته وایم معمولا کله چې اډوکې مات شي ساحه له حرکت لویږي یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي درد موجود نه درد یې په ساحه کې پړسوبي د طرف لنډواله منځ ته راځي پړسوب سرازی او په جلد کې تغیرات من سرازی کا چیري د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی نو خونریزي سره موجودی څنګه تشخیص کولای شو په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې د مخ کې اشاره وکړه په ساحه کې په پړسوبي یا بخونیزي کوګوالې به حرکت به محدود شي وي قدم به پینې شي ویلای او علاوه له کلینیک نازموږ سره اکسریم کومکې خطر ټولو مهمه خبر ده چې موږ باید په کلی او باندې کې سو کوم تر ټولو مهمه خبر ده چې د نورو اعراض او نجیلوګری وشي د دې اډوکی په څنګه کې رګونه تیر دي د اعصاب او د وینې رګونه عضلات دي او تار دي د دوی د پریکیدوس ځکه اډوکی چې کلمه چی دا غه تیري څنډې لکه چاړه داسي لکه چاقو هغه نور اعصاب او تار او عضلات قطکی د دې په خاطر چې د دوی د قطکیدوس خجلوګری وشي یا په معمولا هغه کسان چې اډوکی مات شي د زیات وخت پرې د ماته ساحه او خوريږي د دې اډوکی غړ د وینې جریان ته داخل شي شي دا ډیر وخیم علایم دی ډیر خراب حالت دا کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي نو تر ټولو مهمه خبر دا ده کپخی که نور هیڅ وسیله موجود نه وي تخته موجود نه وي وسیله موجود نه وي یا دړه موجود نه وي د یو خپه د بلخ په سر وتړل شي او کلاسی نو لاس په غاړه کې واچول شي به حرکت شي او تر ټولو ښه خبره دا ده کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخستل شي نرم ټوټه تی تاو شي او طرف په تثبیت شي فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه استودیو ساته چې ګورم وخت هم پوره دی
ډیره زیاته مننه دوستانو به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل ډاکټر صاحب حمیدی ډیره مننه کوم
مننه ټولو اوریدونکو او من خاص مننه لاغه موږ سره یاري کوي نو
ډیره مننه دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي او دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ تکراری اوریدل شي او د یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدل کیږي د اوس 3 بجې دی راتلونکي خبرونه لپاره زما همکار احمد حنیش راغلی مایک حنیش تاسو
تشکر نه جن خسته نه بشین ډاکټر صاحب سلام
علیکم صاحب سلام